द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو خبری خبرونی ته یوه ری بیا شرغل است ز نصیر احمد کاکړیم نن د هفتې شنبیر وس کال 2014 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده وخت سوالی په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جولای د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته یوې امریکایي ادارې ادعا کړې چې روان کال د افغانستان حکومت د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او وایي افغان ملي اردو کې دننه کمزوریانې دي. امریکایي پوج وایي د شام حلب ته نږدې بمبارونو کې د داعش ډلې یو شمېر مرکزونه وران کړي او د ملګري ملتونو ځانګړي استازي په روسیې غږ کړی چې حلب ته دې بشري مرستې پرېږدي. او د سره صلیب نړیواله اداره وایي راتلونکي څو میاشتو کې په عراق کې جګړه زیاتېدای شي او ښایي تر یو میلیون زیات خلک بې کور شي. او سم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا یو اداره وایي د افغانستان حکومت د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او دا چې افغان ملي اردو کې دننه کمزوریانې په وړاندنیو محاذونو د پوج په تجربه اغیز کوي. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره ځانګړی عمومي څارنوالي یا سیګار وایي د مئی تر 28 پورې د افغانستان حکومت کنټرول یې اثر د هیواد په 15.5% ولسوالیو وو خو تر دې وړاندې د جنوري تر 28 پورې یې دا کنټرول په 70.5% ولسوالیو درلود. د سیګار په ریپورټ کې ویل شوي طالبان روان کال په غیر معمولي توګه فعال وو. ریپورټ دا هم وایي چې هغه جنگ ځپلی هیواد د نړۍ له هغه هیوادونو څخه یو دی چې ډیر کم خلک یې د بجلی اسانتیا لري. د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په روسیې غږ کړی چې نړیواله اداره دې په حلب او شاوخوا سیمو کې د بشري مرستو رسونې ته پرېږدي او ځایي وګړو ته دې اجازه ورکړي چې له هغه جنګ ځپلې سیمې څخه ووځي. په جنوا کې خبریالانو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي چې حلب ته نږدې 300,000 کسان بندي او خوراکي مواد هلته په تیزۍ سره ختمېدونکی دی. په عین حال کې د رایټرز خبري اداره وایي په ادلب ایالت کې د یوې نړیوالې موسسې په روغتون باندې برید سوی. دغه روغتون د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې دی چیرې چې د امیندوارو ښځو درملنه کیږي او 13,340 ماشومان پکې زیږیدلي وو. د برید له امله د ځاني تلفاتو په باب تر اوسه څه معلومات نه دي ورکول سوي. بلې خوا د امریکا مرکزي کمان وایي حلب ته نږدې د داعش وسلوالو په مرکزونو بمباری کړی دی چې له امله د وسلوالي ډلې 19 مرکزونه او 12 مورچې تباه شوي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې راتلونکي څو اونیو او میاشتو کې د عراق په بیلابیلو سیمو کې جګړه زیاتېدای شي او ښایي تر یو میلیون زیات خلک کډه کېدو ته اړ شي. په عراق کې تر 10 میلیون زیاتو خلکو ته د مرستو اړتیا ده چې پکې 3 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په داخلي توګه بې کوره شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د ترکیې د صدر دا خبره په ټینګه رد کړې چې ګواکې د هغه په ضد ناکامه کودتا کې امریکایي پوج د کودتاچیانو پخوا وو. د پینټاګان وایند پیټر کوک خبریالانو ته ویلي داسې خبرې بې منطقه او بې جوازه دي. د ترکیې صدر د امریکا په جنرال جوزف واچل باندې له هغه وروسته نیوکې وکړې چې نوموړي وویل کودتا به د امریکې او ترکیې د پوج په اړیکو اوږدمهاله اغیز وکړي. طیب اردوان په جواب کې ویلي چې تر ته څوک یې باید خپل ځای وپیژنې او دا چې تاسو د داسې هیواد مننه نه کوئ چې کودتا یې ناکامه کړې ده بلکې د کودتاچیانو سره ملګرتیا کوي. جنرال جوزف واټل د امریکا د مرکزي کمانډې مشري کوي چې په منځني ختیځ کې د عملیاتو څارنه کوي. امریکایي چارواکي د هیکرانو لخوا د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن د کمپیوټري نظام د امکاني هیک کېدو پلټنې کوي. امنیتي چارواکو امریکایي مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه پلټنې اف بی آی او د انصاف محکمه کوي. او د امریکا جنوبي ایالت فلوریدا ګورنر وایي هغه ایالت کې د زیکا وایرس څلور کیسونه مخې ته راغلي دي. فلوریدا د امریکا لومړی ایالت دی چیرې چې د ځایي زیکا وایرس کیسونه رامنځته سوي. ګورنر ریک سکاټ د جمعې په ورځ ویلي څلور سره کیسونه د میامی په ښار کې راښکاره سوي دي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي د صدر براک اوباما ته د وایس په وبخشي په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي صدر براک اوباما ته د وایرس په باب معلومات ورکول سوي او نوموړي د ګورنر سکاټ د هڅو ستاینه کړې چې د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او هم ریپورټونه ولورو ته ځو. او لومړی ریپورټ د امریکا د یوې ادارې په لخوا په جاري سوي راپور باندې لرو چې د افغانستان حکومت د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او دا چې افغان ملي اردو کې دننه کمزوري یعنی په وړاندنیو محاذونو د پوج په تجربه اغیز کوي. نور تفصیل زموږ همکاري ماوش جلیل په نیویارک کې د ډیو ریډیو له څېړونکي پیر زبیر شاه څخه پوښتلی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نو د دې کوم ریپورت دا سیګار ورته وای کوم د افغانستان سپیشل انسپکټر جنرال اف دی ریکنستراکشن افغانستان هغه دی یو خپل ریپورت جاری کړی دی. هغه کې دی وای چې کوم اول 15 میاشتې دی افغانستان کې په دې کې افغان حکومت 15% علاقہ کوم طالبانو ته بیللې ده او دین علاوه دا خبره کړل کده کې تقریبا ټوټل څومره شپږ ډیر ډیسټریکټ دی ولایتونه دی هغه کې نه طالبانو کنټرول لاندې دی په دې کې هلمند بدخشان غزنی وغیرہ راځي. دین علاوه دا وایي چې کوم دا کال دی په دې کې طالبان چې کوم اپریشن عمری او هغه اعلان کړی او هغه کې ډیره تیزی راوستي دا او دین د سره تشدد کې اضافه شوی دا او دی بیا یونایټیډ نیشن اقوام متحده یو ریپورت حوالم ورکړی دا کې دی وای چې کوم عام خلکو وژلو کې 40% اضافه شوې ده. او دین علاوه دوی دا وای چې اوس هم افغانستان کې نورې مسلې د امن علاوه یو بل مسله هغه د بجلی ده. او دی وای چې امریکا او نور چې کوم ملکونه دي هغه ب 15 بلین ډالر ورکی په دا 15 کالونو کې هغه به ډېر حصہ په هغه باندې ملګي چې کوم پاور سېکټر دی چې کوم بجلی دا هغه باندې او چې ډېر لری کلو ته بجلی ورسی. نو دا یو خلاصه ده د ریپورت او دا جاری شوی ده او اوسه پورې موږ د افغان حکومت سره ریاکشن لاندې پیل دیلې.
افغان حکومت خوای هلته دایشته پګړو برخو کې ماته ور کړې دا سې قسمه ریپورت چې دی دا د هغې ګټو او قوت باندې سپوښتنه راوچتوي.
زه دې کې افغان حکومت چې کوم پورې داوه ده هغه ته دایش حواله سره ده او دایش حواله سره وې چې کوم داوه ده هغه صحیح ده هغه کې دوی په سپټ کړي دي په ننګرهار کې دا یو دوره زمخ کې یو علاقہ چې کوم علاقے وی هغه ونني ولې دي او دایش ډیر کسان عمر کړي دي. خود نه علاوه د ریپورت کې یو بل څه ذکر هم کړی دی هغه د سره تړلې هغه دا د کوم افغان فوج د هغه ملي اردو دا هغه کې د خلک پرې دی لګیا دی هغه کې د ډیر کسان کیژوالټی ریټ سي ډیر زیات دی ډیر کسان مرشل او جوبل فل د طالبانو سره په جنگ کې. نو د کوم افغان حکومت دا ودا هغه تاسو دایش حواله سره دا او دایش نه علاوه مونږ څنګه دا ریپورت وای او مونږ څنګه وینو چې طالبان زیات اکټیو شوی دي او تر ډیره علاقې هغه کنټرول لاندې را روان دي مونږ د پکندوس کې مونږ د پهلمند کې د نه علاوه مونږ دا وینو چې تشدد زیات شوی دی هغه صرف په کندوز او هلمند پرند محدود په کابل کې دنه حمله کېږي لګیا دي دغه سه ننګرهار شو دغه سه کونړ شو. نو مسلې ډېرې دي او چې څومره د ریپورت ښایي چې کوم را روان دا کال دی د کې طالبان اکټیویټی زیاته شوې دي او دا ښکاری کده حالات نو ډېر علاقې و طالبانو کنټرول لاندې راتلو خطر ده.
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډېر مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او سمزو د شام لوري ته چیرې چې ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په روسیې ژغ کړ دی چې نړیواله اداره دی په حلب او شاوخوا سیمو کې د بشري مرستو رسونې ته پریږدي او ځایي وګړو ته د اجازه ورکړي چې له هغه جنگ ځپلې سیمې څخه ووبزي. نور تفصیل زاهد خټک د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي روس باندې غک کړي چې حلب سره نږدې سیمو کې د بشري مرستو کار جاج باید نړۍ ته پرېښودل شي چې دغلته راګیر خلکو لپاره لاره خلاصه کړی شي. جمعې په ورځ د سویټزرلینډ جنیوا کې خبریالانو سره خبرو کې ښاغلی سټیفن ډی مستورا د بشري مرستو لپاره محفوظه لارو جوړولو باندې اصولي اتفاق څرګند کړی. د ویلي حلب یو نازک وخت نه تیریږي چرته نږدې محاصره شوي درې لکه خلکو لپاره خوراکي شیان په ختمېدو دي.
It is imperative that the 48 hours pause for humanitarian access that were discussed last week in the Security Council be put in place.
د وای د حلب خلکو لپاره وخت په کمېدو دي. د حلب شرقي برخه کې موجود سامان زیات نه زیات درې اونو پورې کافي دي. د وای د لومړې نقطه ده. دویمه نقطه د دزبندې لپاره رسمي خواص شوه چې خلکو ته رسایي وشي. دی وای د غلطه یو احساس موجود دی چې هر څه زر کول دي. نو همدا وجه ده چې روس لخوا مخې ته راغلي وړاندیز سره اتفاق کوي. دی وای دغه وړاندیز د روسیانو لقوله بشري مرستو لپاره دی. دی ګڼي روس نورو اسانتیا ورکولو لپاره هم تیار دی. خو وای د حالاتو کې به اوس دغه اسانتیا نتیجو ته کتنه وي. ښاغلی ډی مستورا د ملګرو ملتونو بشري مرستو ادارې مشر سټیفن او براین هغه غږ هم تکرار کړو چې وای په بشري بنیادونو باید اته څلوېښت ساعتو لپاره ډزبندي عملي شي چې خلکو ته ضروري شیان لکه اوبه او خوراک ورسول شي. د ښاغلی اوبراین په شان خصوصي استازي ډی مستورا هم د روس دغه وړاندیز ته ځواب ویلو. روس د وړاندیز تر مخه هغه خلکو ته باید د تلو لار ورکړی شي څوک چې وتل غواړي او هغه تنانو ته هم څوک وسله کې خودل غواړي. خو ښاغلی ډی مستورا وای دا ممکن نه ده تر څو جګړه جاری وي. ښاغلی ډی مستورا د بشري مرستو نړیوال تنظیم ریډ کراس لخوا جاری شوی بیان هم ستاینه کړي چې پکې د روس د وړاندیز هرکلی شوی خو زیاتوي دغه محفوظه لارو لپاره باید د ټولو فریقو حمایت ترلاسه کړی شي. د روس خارجه وزیر سرګای شیګو زیارت پورز دغه اعلان کړی چې دا منصوبه دغه خلکو لپاره ده چې یا گیر دي او یا هغه تنانو لپاره چې خپله وسله کې خودل غواړي. خصوصي استازي ډی مستورا ویلي د روس مامورینو ته یې د روس مامورینو نه د وضاحت په انتظار دی چې دا منصوبه به سرنګ عملي کوي. بلخوا راپورونه وایي د شام ادلیب صوبه کې جمعې په ورځ په یو هسپتال درنه بمباري شوي. د شام بشري حقونو د څارنې تنظیم وایي دغه حمله کې هسپتال او یو نږدې سرکاري ودانې په هدف شوي. د مرګ جوبلې په هکله کوم راپورونه نه دي راغلي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د سره صلیب نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې راتلونکي څو اونیو او میاشتو کې د عراق په بیلابیلو سیمو کې جګړه زیاتېدای سي او شایي تر یو میلیون زیات خلک کډه کېدو ته اړ سي. په دې باب له جنوا څخه د لیزا شلین رپورټ درته انیلا خالد وړاندې کوي.
په عراق کې دننه بې کوره شوي درې دېرش لکه خلکو نه علاوه نور یو کروڑ خلک دې وخت دغه هیواد کې د مرستو په تمه ناست دي. آی سی آر سی تنظیم خبرداری ورکړې ده کچرې په تشدد کې زیاتوالی راغی یا د شوي شمېرې ورسره هم نورې زیاتې دي شي. موسل کې د مخ په زیاتېدونکو جګړې سره راتلونکو بشري ستونزو لپاره امدادي تنظیمونو دروان دینه تیاریاں شروع کړې دي. موسل د عراق دویم هغه غټ خار دی کوم چې حکومت د تیر یو کال راسي د تندرو تنظیم داعش د قبضې نه آزادولو هڅې کوي. د بشري امداد ادارې آی سی آر سی سیمایز ډایریکټر رابرټ مارډینی وایي چې په موسل خار کې غټ فوزي عملیات د انساني مرستو ادارو لپاره هم غټ چیلنج جوړ دی.
ضرورتونه وړاندې نور هم زیاتی دي شي کوم چې به یوازې په فنډینګ پوره نشي. حالات غوښتنه کوي چې یو تنظیم او خلک په موقع موجود وي او چې چاته سرنګ مرسته په کار وي هغه ورله په فوري توګه ورکړی شي. نن د عراق د آبادۍ یو غټه حصه د وړاندې نه په کډوالۍ مجبوره ده او په دې کې د روزانه په بنیاد زیاتوالی راځي. دوی ته د سوري نه علاوه حفاظت او نورې مرستې هم په کار دي.
مرډینی پرستو کې د عراق مشن نه واپس راغلې دي. د دې مشن تر مخه د خلدیا کمپ ته ورغلې او چرته چې د فلوجا خار بې کوره خلک وسیږي. رابرټ مرډینی د دغه خلکو د روزمره ژوند مسلې بیانوي او وایي چې د تیرو سو میاشتو راسي که یو خوا د ضروري سامانونو کمې دي نو بل خوا ځینې ځایونو کې دا ډېر په ګران قیمتونو خرڅیږي. لارې کوسي او عمارتونه تباه شوي دي او ماشومان د ډېر وخت راسي سکولونو ته هم نه ځي. مرډینی دا موده درې کاله ښایي. دې زیاتوي چې خراب حالاتو له کبله خلک په اسانه د یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی. حمزه کا دوی په امدادي تنظیمونو اثر لري. آی سی آر سی غټ فوزي عملیاتو په نتیجه کې جوړیدونکو حالاتو سره مقابله کولو لپاره د یو کروڑ او اویا لک ډالرو خواست کړی دی. په دې پیسو به متاثره خلکو ته دارو درمل خوراک څښاک او نور د ضرورت سامان ورکول شي.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا دیوا ریډیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چې دا سی بیل لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګل او قدر منو اوریدونکو خبری خپرونه له دوام لري خو وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي مختار خلیل
د تیرو سو میاشتو راسې فرانس کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ ډېرې خونړې واقع کیږي د فرانس شارلی هبډو نومي هفتهیزي په کال 2016 کې پړومبي ځل د پیغمبر اسلام خاندانۍ خاکې چاپ کړې وي دغه وخت نه فرانس د مسلمانانو او په خصوصي توګه د جهادي ډلو په نظر کې چپ راغلی دی او چې کله هم موقویني دوی پې غزار کوي د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په خپله یو تازه ګڼه کې فرانس کې د کیدونکو خونړو واقعاتو په حواله یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی فرانس په غربي دنیا کې د جهادیانو بنیادی هدف ولې جوړ شوی دی فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې فرانس کې د ترهګرۍ تازه ترین واقعا د عیسائی مذهب د یو 50 کلن پادری جیکوئس هیمل بوګنون کې قتل دی د پتیرا نه خپل گرجا کې حلال کړی شوی دی د پادری هیمل د قتل د واقع ورستو د فرانس صدر فرانکویس هولانډ د ترهګرۍ خلاف د جنگ اعلان کړی دی رپورټ زیاتوي چې د فرانس په صدر مقام پیرس کې په تیر نومبر کې د شبو خونړو حملو ورستو هنګامي حالات اعلان کړی شوی دی خو د هنګامي حالاتو نفاذ هم په فرانس کې د خونړو پیښو لار نه ده نیولې په تازه واقعاتو کې یو مذهبي توندلاري نیس خار کې په یو دستوره کې راغونډو خلکو باندې خپله لارۍ وروخی جوله او څلور اتیا کسانې د لارۍ لاندې چخڼی کړل دې پسې دوه پولیس افسران د خپلو بچو وړاندې په چړو ووجلی شول فاینانشل ټایمز لیکي چې د دې پریشانه تپوس ته تسلی بخش جواب چا سره هم نشته چې فرانس کې ودا خونړۍ پیښې تر کومه پورې جاری وي صدر هولانډ په خپله دې خبره ټینګ دی چې دولت اسلامیه د فرانس د ثقافتي اقدارو د تباه کولو لپاره فرانس ته بډې وهلې دي اگر که د یورپ په نورو ملکونو کې هم د فرانس د ثقافتي اقدارو په شان ماحول موجود دی خو فرانس ته د جهادیانو د زیاتې کینې په نظر د کتو نورې هم ډېرې وجې دي اول خدا چې فرانس د دولت اسلام اسلامیه په مورچو رسا بمباری کړی دی په دې هم د دولت اسلامیه جنگیالو فرانس نه د بدل اخیستو پوخ نیت کړی دی دویم سبب د شمالي افریقي اغه تونلاري دی چې په فرانس کې د سړیتوب جون نصیب نو او په دې سبب عراق او شام ته لاړل او دا وخت په دولت اسلامیه کې په اعلی منصبونو کار کوي دوی اوس د فرانس استوګنو اغه جنگیالو او فوزیانو سره فرانس کې د حملو د پاره رابطې جوړې کړې دي چا چې مشرقي وسطا کې وخت تیر کړی دی او اوس فرانس ته ستانه شوی دی فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې د فرانس د وزیر اعظم د ښاغلي مینوئل والز په حواله لیکلی دی چې د نهې په ورځ د پادری هیمل د قتلولو نه د هغه د قاتلانو مقصد په فرانس کې د مذهبي جنگ اور لګول دي دا ګومان هم کیږي چې د دولت اسلامیه اقتصادي ماهران د فرانس د قومي آمدن لویه وسیله سیلګري هم تالا ترغکول غواړي فرانس کې د جهادي حملو درېمه او ډېره زړه وجه د صدر مقام پیرس نه ګیر چاپیره د نیستمنو خلکو په آبادو کې لوی شوي اغه مسلمانان زلمی هم دي چې پکړه دراغلو مور پلار په کورونو کې سترګي غړولې دي دا وخت بیروزګار دي او خو ورځ نصیب نه ده د شمالي افریقې نه د فرانس په سوکاله وختونو کې فرانس ته پکړه دراغلو دي کډوالو د بچو د مسلو په اوارولو کې د فرانس لاندې باندې حکومتونه پاتې راغلي دي فاینانشل ټایم د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې فرانس به حیثیت د یو مملکت پر هر قسم استوګنو نه غوښتنه کوي چې د مملکت په اولسي عوامي اصولو به ټینګ عمل کوي چې پکې اولسي ځایونو کې د ښځو د اسلامي ستر نه کولو مملکتي اصول او قانون هم شامل دی خو د فرانس کم شمېره آبادی د مملکت دا غوښتنه ردوي او کلی کلی خونړې جواب هم کوي دلته اوس غم د دې خبرې دی چې مسله خو په ګوته کړې شوې ده ولی اوارې یې ورځ تر وځه د سترګو د ښکار نه په وتو دی
د دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاب قدر منوریدونکو او هم اوس یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای افغانستان د جمعې پر ورځ د تجارت د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او په رسمي توګه غړی هیواد جوړ سو. د وزارت وایاند مسافر کوکندی وایس اف امریکا ته په یوه مرکه کې ویلي اوس به له هغه هیوادونو سره چې ترانزیټي تجارت ورسره کیږي ستونزې به راکمې سي او که چیرې ستونزې راپیدا کیږي نو د ډبلیو ټی او له لارې به خبرې ورباندې کیږي. نور تفصیل اکرام شنواری له کابل راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایي مسافر کوکندی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې اصلا افغانستان خو د تېرې سوې کال د ډسمبر په 12مه د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړی و. اوس له نن څخه دا هېواد د دغې ټولنې د ګټو څخه اوس کار اخیستی شي. ښاغلی کوکندی ویل موږ د 2015 کال د ډسمبر په 12مه غړیتوب ترلاسه کړی و خو یو شمېر کړنلارې او قوانین و چې باید موږ هغه بشپړ کړی وي. تر نن مو وخت درلود ټول مو بشپړ کړل. د قوانینو قانوني بهیر چې پارلمان و او د جمهوریت توشی وه بشپړ شو او نن رسمن افغانستان د دغې ټولنې ګټو څخه کار اخیستی شي. افغانستان په 2003 کال کې د ډبلیو ټی او د غړیتو لپاره هڅې پیل کړې وې چې بیا په 2004 کال کې په دغه ټولنه کې د څارونکي په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د ډسمبر په 12مه سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب ترلاسه کولو پر وخت د دغې ټولنې لخوا په رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې تر ورځې هغه بشپړ کړی وي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي نو چې د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر په اسانه توګه د سیمې د هیوادو له لارې خپل هیواد ته ترانزیټي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هیوادو ته واستوي. مشکلات
ترانزیټي که با کشورهای همسایه خصوصا کشورهایی که قبل از ما
خاغلی کوکندی ویل د ګاونډي هیوادو سره مو چې کومې ترانزیټي ستونزې لرلې په ځانګړي ډول د هغو هیوادو سره چې زموږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ دا ستونزې د صفر درجې ته ورسېدلې. که چیرې ستونزې رامخې ته شي دې ته اړتیا نشته چې موږ دواړه ښځې چې خبرې وکړو. موږ خپلې ستونزې د اسنادو سره ډبلیو ټی او په مرکز کې وړاندې کولی شو او هغوی بیا پرېکړه کوي چې ولې افغانستان پر وړاندې دا ستونزې راولاړې شوې دي. په اوس وخت کې د پاکستان تر څنګ هندوستان هم د ډبلیو ټی او غړیتوب لري او ایران او تاجکستان لا هم د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په کار بوخت دي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان کسان په ډبلیو ټی او کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کې خو اندېښنه ښیي چې که افغانستان خپلو داخلي تولیداتو ته پاملرنه ونه کړي نو کیدای شي د دې ټولنې غړیتوب د ګټې پر ځای دغه هیواد ته په تاوان تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې افغانستان لا دمخه د نورو هیوادو د تولیداتو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. که افغان حکومت د کورنیو تولیداتو ملاتړ ونه کړي نو د دې امکان شته چې افغان تولیدات د بهرنیو تولیداتو سره سیالي ونه شي کړي او دا کار به لا د دغه هیواد په زیان تمام شي.
ولې که چیرې موږ صادرات ولرو او که صادرات نه لرو ورته تسهیلات هغه خلکو ته دي چې هغوی موږ ته مال راصادرېږي. نو په دې خاطر په کار دي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب د ترلاسه کولو تر څنګ موږ خپل ملي ناخالص تولید باندې تمرکز وکړو تر څو وکولی شو چې مازاد د ضرورتونه صادر کړو په نور هیوادونو کې او له نیکمرغه افغانستان په طبیعي لحاظ د طبیعي منابعو له مخې او د ښه کار د نیرو د شتون په دلیل کولی شي چې رقابتي تولید او ترجیحي صادرات ولري.
افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی چې افغان سوداګر تر ډیره د خپل هیواد د اړتیا وړ مواد د پاکستان د کراچۍ د ایران د بندر عباس او د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې وطن ته راوړي.
او سوړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بشري حقوقو د سارنوالو لخوا خبر دی چې د ایران ایون جیل کې د دریو کالو راسي بندیوانې ناروغه عیسائی زنانه ته د دارو درملو اجازت نه ورکول کیږي. دا زنانه مریم زرگران په کال 2012 کې نیولې شوې وه. د خپل عیسائی مذهب د عقیدې له سببه ورته د سلور کال قید سزا اورولې شوې ده. دې سره سره پی د سلامتیا متعلق جرمونه هم ثابت کړي شوي دي. دا د تیرو ډیرو هفتو راسي په بوک اړتال ده او د واکدارانو لخوا ورته د دارو درملو کولو د اجازت نه ورکولو یا د ناروغتیا له سببه پریښودونه ورته په انکار کېدو احتجاج کوي. په ایران کې د تازیر د نوو اسلامي قوانینو تر مخې قیدیان د خپل ټول قید د درېمې برخې قید د تیرولو نه پس د شرطونو په بنیاد جیل نه د خوشې کېدو د پاره درخواست کولی شي. وایي چې میرمن زرګران د زړه ناروغه ده او په وګونو هم درنه ده. نور ډیر سنگین رنځونه هم مل دي او په جیل کې په ناکافي علاج خفه ده. د بشری حقونو ایمنیسټی انټرنیشنل نومي تنظیم او د امریکې د خارجه چارو محکمې د دې پریشانۍ اوریدلې دي او د زمیر او نورو سیاسي قیدیانو ته د دارو درملو د مناسبو اسانو په ونو ورکول وی د ایران د حاکمانو د سلوک غندنه کړې ده. د دواړو ادارو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې په ایران کې د کم شمیره مذهبي فرقو خلکو د تزنولو عمل جاری دی. ایران د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د قانون لاندې امریکا کې د خصوصي فکرمندۍ ملک را روان دی. کم عیسایان او مسلمانان چې د سرکاري تشریع شده اسلام پیروي نه کوي، یغوی او یارسانی یهودیان او د بهایی فرقی خلق سخت حالاتو سره مخ دي چې یو مخیز گرفتاری، قید و بند او نور تکلیف دی عملونه هم پکې شامل دي. دا حالات د حسن روحانی په کال 2014 کې د دې لوز باوجود دي چې د ټولو مذهبي فرقو، ټولو مذهبونو او کم شمیره مذهبي فرقو سره کړی و چې دوی ټول به د ده په حکومت کې ګینې خوشحاله وي. ایران د بشری حقونو بین الاقوامي لوزنامه منلې ده او د اولسي او سیاسي حقونو په باب له په بین الاقوامي لوزنامه هم دستخط کړی دی. په دې دواړو کې د رای خیال او د مذهبي ازادۍ ضمانت ورکړی شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د دې اهمې ازادۍ بنیاد عزت او خاطر دی. ښاغلی کیری زیاته کړه چې د عزت او خاطر جواب قانوني مساوات دی. په دې کې غوښتنه شوې ده چې د یوې عقیدې منونکي په دې پوه دي چې د دوی د خپلې عقیدې په نورو د تپلو، د نورو خلکو خپلې عقیدې ته په زور د راړولو یا د هغوی د خاموشه کولو یا د عقیدې په بنیاد د دوی د وجلو هیڅ حق نشته. لکه څنګه چې صدر اوباما ویلی دی، امریکا د خپل ملک دننه او په ټوله دنیا کې مذهبي ازادۍ له د ودی ورکولو خپل ټلوز باندې ټینګه ده. د ټولو ملکونو ته په کلکه سره ویلی دی چې مذهبي ازادي یو بنیادي حق تسلیم کی او د محکم، سوکاله او د امنناکه سباون دپاره ډیره اهمه وسیله اومني.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو کډر مون اوریدونکو، تاسو درې ساعته سهارنې خبرونه واوریدلې. په یو څو شیبو کې به هم دا خبرونه خپل سر ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د مازیګر 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یوري بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو، مرکو او څیړنو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. جی ریډیو اوریدل مه هیروئ. او هم لږ ګړی وروسته به په دې څپو باندې تاسو د مشال راډیو خپرونې اورئ. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر ارشد علي اجازه غواړم. تل خوشحاله، سلوړي او بریالي اوسئ.